ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله لمند یم چې د لوسته پیل پښو بو کی به خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري هم چې نن قدر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم خوښ زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مجاو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ولولو لکه څرنګه چې په تیر لوست کې مجاو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښ په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات ولوسته نن ورځ مجاو تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به مجاو تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړ دی دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږي یو ځل به هم هم دا سوال ته ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په پاکستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو ست به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به کمه ته خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځان مصرف کړل او نوې ژوند یې ځانته ورکړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي پروژه باندې لاس پوري کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکول سپی چې د خپل ژوند مرزنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړی موږ ویلې چې درنوز د کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زمش په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي پروزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو پر روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ځای اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلې شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې نن د دې ځان کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې هم دغه د ژوند ارتیاوي دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي سمره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو دنده هم درنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښ لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښ چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه را بولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښ د ملي ناخالص او عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پوري برخه جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید د بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او هم چنان کولمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هېواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع، د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 6 ګرامو کیلوګرامو اټکل سوي دي، د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو، سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د څاروي د ساتنې ته هم زیان اړولی و، چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د څاروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې، چې دغه ناروغي د څاروي د مړینې لامل وګرځي زیتله او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو، د کورنیو څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو، چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنی څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور، چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی، چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنه زده کوونکو، چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي، هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي، چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، الف برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي، چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې، په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي، چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي. او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي، چې زیات کسان په دې باندې بوختي، چې کلچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه کدر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاس تر وړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو، چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څاروي لپاره، هم د ناروغو حیواناتو لپاره، د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په تیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري قطاعات او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و، یا هم د څاروي درمننه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه ورسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دغه وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه بلاړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر پارستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. کچې لري عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ؟ د هغو جملو څخه لمرنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې سلور زرې دي ته خوړه برابر سي، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دی مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیویل لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دی لوړی لړۍ چې نو ژوري او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل شوی دي، او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل، وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، الله پامان.
Thank you.
درسي ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خاص پیمان د ولسم ټول کی جغرافیه مسمن بهم لوسته هله د شتا ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافیه مسمن بهم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوسترم بم په پراو در د کیک ټاور سره زکړو او سری او نیو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ستنن ورځې نو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم بيدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ما کې وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پهل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسرې څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغلله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدر منځ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اورده سول، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیات مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې فغوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوس پراتونکو برخې کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنو ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او ورسره د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې تر څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنۍ مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي. چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص وو چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شو. خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده، نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واورول چې د افغانستان وې دي سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لښته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوس په همدې بن پایتر سری شوخت لا فما. Thank you.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.